द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
مشي دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. نن د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې نه شو. بلخو امریکا و اروپایي هیوادونو طالبانو ته ویلي د جنکو د تعلیم په اړه مو پریکړه درته تاوان کوي. او د امریکا صدر جو بایدن خبرداری ورکړی که روسیه په یوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروله د مغرب له لورې به پوځي عکس العمل وښودل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو او د جی 7 په غونډه کې له ګډون وروسته نن پولینډ ته روان شوی چې له اوکراینی کډوالو سره له نږدې وویني. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن د جمعې په ورځ وشوه. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند مړ شوي غړي دپاره پکې فاتحه وشوه. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د پریکړې عدم اعتماد تحریک پکې وړاندې نه شو او غونډه د ګول یا دوشنبې د ورځې 28 مارچ پورې وځنډول شوه. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل د قومي اسمبلی د روایاتو تر مخه د اسمبلی د غړي په مړینه د ایوان کاروایی ځنډومه. تر اوسه پورې د کلونو راهیسې دا روایات دي چې د اسمبلی د غړي د مړینې وروسته بې د کاروایۍ نه غونډه ځنډول کیږي. د قومي اسمبلی د نننۍ غونډې په اړه ویلې شوي وو چې 15 نکاتي ایجنډه کې به د بې باورۍ پریکړه هم شامل وي. د پاکستان د رسنیو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر د نننۍ غونډې لپاره د کلک امنیتي ګامونو پورته کولو لارښوونه کړې وه. پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو خبرداري ورکړه چې کله د ګل یا دوشنبه په ورځ پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په تحریک کاروایی ونه کړل شو نو باید دوی نه ګیله ونه کړی شي. بلخو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر بیا وایي چې د بې باورۍ په تحریک به د آئین او قانون له مخې وړاندې تک کیږي. بل اړخ ته د امریکې، برتانیې، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د جنکو د پارې سکولونه یا ښوونځي تړلي او د طالبانو نه یې غوښتي چې خپله پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او سکولونه پرانیزي. په 23 مارچ طالبانو د افغانستان په یخو سیمو کې د هلکانو او جنکو د ثانوي درجې سکولونه او وو میاشتو وروسته خلاص کړي وو او ګڼ شمېر جنکۍ چې سکولونو ته ورغلې خو لا دوی خپل درسونه پیل کړي نه وو. چې سکولونو ته امر وشو د شپږم ټولګي نه بره جنکۍ دې بیرته کورونو ته ولېږل شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په 23 مارچ په شریکه خپره کړی شوي اعلامیه کې ویلې شوي موږ په شریکه د طالبانو دغه پریکړه غندو چې په 23 مارچ یې جنکۍ د سکولونو بیرته لېږلې دي. په اعلامیه کې ویلې شوي چې د طالبانو دغه عمل د افغانستان ولس او نړیوالې ټولنې ته د ورکړې یقین سره په ټکر کې دي. په ګډ اعلامیه کې زیاته کړی شوي موږ ټول په طالبانو غږ کوو چې په سمدستي ډول خپله پریکړه بیرته واخلي کومه چې په افغان جنکو به د اغیزې ولري. ویلې شوي د طالبانو دغه عمل په ټولنیزه کچه د یووالي او اقتصادي امکاناتو قومونو کې د احترام د غړي جوړېدو د خواهش او د بهر څخه بیرته افغانستان ته د ستنېدونکو باندې هم ښې اغیزې ونه لري. د دې ترڅنګ ویلې شوي دا پریکړه به د افغانستان نه بهر د طالبانو په سیاسي ملاتړ هم اغیزې وکړي. دغه هیوادونو ویلي د هر افغان وګړي، هلک او جنۍ، سړي او ښځې یو شان حق دی چې د ملک په هر صوبه کې په هر کچه تعلیم ترلاسه کړي. بلخوا د امریکا صدر جو بایدن خبرداری ورکړی که روسیې په یوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروله د مغرب له لورې به پوځي عکس العمل وښودل شي. بل رخت یوکراینی ځواکونو کیف ته څیرمه له روسانو یو شمیر سیمې نیولي او روسي ځواکونه یې په شا تمبولي. روسانو تر اوسه هم د یوکراین کوم ستر ښار نه دی نیولی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو او جی 7 په غونډه کې له ګډون وروسته نن پولینډ ته روان شوی چې له اوکراینی کډوالو سره له نږدې وویني. ښاغلی بایډن د ناټو په مقرر کې وویل چې روسیا باید د شلو سترو اقتصادي هیوادونو له لست څخه لري کړی شي او اوکراین ته دې په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړی شي. د امریکا صدر په دغه خبری کانفرنس کې همدغه راز وویل چې امریکا له اوکراین سره څه د باندې $1 بلین مرستو ته ژمنه ده چې د جګړه ځپلو یوکرانیانو سره د ژغورنې په برخه کې همکاري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو د 150 غړو هیوادونو مشرانو په برسلز کې پر یوکراین د روس برید په څو لسیزو کې د یورپ امن ته تر ټولو ستر خطر بللی او له ولسمشر پیوټنې غوښتي چې سمدستي جګړه ودروي او خپل بوجونه له دې هیواد وباسي. د روس لخوا پر اوکراین د بریدونو تر پیلېدو یو میاشت وروسته نیټو وایي د روس عملیاتو ته په جواب کې خپل دفاعي پلانونه عملي کړي چې په بنیاد یې پر خپل ختیځه برخه د هوایی او سمندري اساسو په ګډون خپل 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړی دي چې وایي خپل به یې نیټو څارنه کوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باورۍ تحریک لپاره نن رابلل شوی د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل د ورځې پورې ځنډولې شوی. د مخالفو ګوندونو مشرانو د سپیکر اسد قیصر ربیع غیر جمهوري ګرځولي او په نوموړي د آئین د سپکاوي تور لګولې او ویلي د قومي اسمبلی غونډه ځنډول د بے باورۍ تحریک اغیزمن کولو کوششونه دي. نور حال د اسلام آباد نه د ریبا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باورۍ تحریک وړاندې کولو د پاره د قومي اسمبلی رابلل سوې غونډه د مارچ تر 28 نیټې پورې ځنډول سوې ده. د غونډې د ځنډولو په ضد مخالفو ګوندونو سخت احتجاج کړی. البته سپیکر ویلي چې د یو غړي د مړینې له سبب دغه غونډه د لومړۍ ورځ ځنډول سوې ده. دوی ویلي
قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کاروائی کروں گا.
د وزیر اعظم پزید بے باوری د تحریک و اڑبا د آئین تر مخه عملیات کوي. د مخالفو گوندونو مشرانو د سپیکر اسد کیسر د غرویه غیر جمهوری ګرځولې او پر دوی د آئین د سپکاوی تور لګولې. د غونډي ورسته مطبوعات سره خبرو کې د قومي اسمبلی د مخالفو گوندونو مشر شهباز شریف وویل د قومي اسمبلی غونډه ځنډول بے باوری تحریک غیزمن قبول هڅې دي.
سپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. سپیکر
دا عمران خان سرا پگڑا سازش کڑی پر سپیکر آرٹیکل شپجم لگول کے دی سیم تا دا غرنگا حچ سخا دا بے باوری تحریک نسی گرزول کے دی. دوی زیادا کڑا کچری دا گول پاورس دا درغلی حچی وسوی نو حالات نور خرابی دی سیم. دا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری پا دا محل ویل سپیکر دا عمران خان دا سہولت کار کردار لو بویم.
وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے, کس قسم کا
وزیر اعظم د مقابلې څخه تښتي. دا څنګه کپتان دی چې پیچ پریږدي؟ مجبه عمران خان تښتېدو ته پرېنږدو. حکومت مخالف ګوندونه د ویرولو هڅې کوي. خودی په مقابله کوي او راتلونکي وزیر اعظم به د ولس په ووټونو ټاکل کیږي. حکومت او مخالف ګوندونه دواړه د بے باوري تحریک کامیابولو او ناکامولو د پاره د غړو د زیاتو شمیرو دعوې او خپل غړي پوره کولو هڅې کوي. په قومي اسمبلی کې د علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه سوې او په دې اړه محسن داوډ، نوید قمر او نورو له اړخه درخواست هم جمع کړې سوې دي. بل پلو ته د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي مخالف ګوندونه دي د تورونو لګولو پر ځای د راتلونکي غونډې د پاره خپل غړي راغونډ کړي. دوی زیاتوي مخالف ګوندونه د مطبوعاتو سیاست کوي.
صرف 27 کو عمران خان کا جلسہ ہے تو اس کے کے بعد ووٹنگ ہوگی اور اس ووٹنگ میں انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا.
د وزیر اعظم د وشتمی نیٹے د جلسی ورستبا ووٹنگ کیجی او بے باوری تحریک کی بایا وزیر اعظم گٹیم. وزیر اعظم عمران خان ویلی کام تبا د ٹاکن سخوڑاندی سرپرائز ورکوی ولی چی دوی خپل آخری پتا اس هم نه ده شودلیم. د حکومت لاړه د بے باوری تحریک ناکامولو د هڅو پتوګا د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی لاړه د ګل پورز جنوبی پنجاب صوبه جوړولو قانون قومی اسمبلی کی وړاندې کولو اعلان هم سوی دی. دوی ویلی مخالف ګوندونه کچری مخلص دي نو د قانون په حق کې دی خپل ووټ وکاروي. د حکومت په اتحادی ګوندونو کې د جی ڈی اے نه علاوه تر اوسه چا هم د حکومت یا مخالف ګوندونو د ملګرتیا اعلان نه دی کړی، خو مطبوعاتي رپورټونه د اتحادی ډلو د مخالف ګوندونو سره د ملګرتیا امکان څرګندوي. د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی البته ویلی تر اوسه د حکومتي اتحاد برخه دی، خو په راتلونکو کې خپل د تګلاري په اړه به د وخت څخه وړاندې څوک نه خبروي. د مسلم لیگ کاف مهمه غونډه هم د چودري شجاعت او پرویز الهي په مشرۍ کې په اسلام آباد کې سوي چې پکې حکومت کې پاتې کېدو یا د مخالفو ګوندونو سره د ملګرتیا پر اړخونو بحث سوی دی. مطبوعاتي رپورټونه د حکومت لاړه د ګل پورز په باوري تحریک وړاندې کولو څخه ګرځولو او د قومي اسمبلی غونډه تر نامعلومې مودې پورې د ځنډولو امکان څرګندېږي. د څېړونکو وینا ده کچري داسې وسو نو تاوتریخوالی نور هم زیاتېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
امریکا ڈیوا ریڈیو دے په پاکستان کې خلک د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باورۍ د تحریک په حق لا سمره خبر دي او سمره په دغه خبرونو کې دلچسپي لري. په دې اړه په خبر کې زمونږ خبريالانو سادیا قاسم شاه او هاشم علي د خلکو سره خبرې کړې.
نامه بلال خان دا دلته کې سټوډنټ ما اسلامیہ کالج بی ایس سی ایس او کمپیوټر ساينس. دا عدم اعتماد سره بالکل د ملک معاشی نظام به بدلے گے، ځکه چې عمران خان چې کوم وعده کړو هغه هغه پورا نه کړی، هغه کې هغه 1% هم پورا کړی نه دی. خلک ته بیخي مطمئن نه دی. په کار ده چې عدم اعتماد راشي. دا یو جمهوری عمل دی، یو حکومت نشي کولی. نو په کار ده چې بل لا چانس ورکړي چې هغه په خپله پورا کړي.
زمان نو سعودی عمر دا او زچ دین بیسیکلی ایڈوکیٹ یم، وکیل یم. عام خلکو پګټ باندې نه خوځوي مچ دا عام خلکو پګټ باندې دی او نزلم چې دا د ملک لپاره خدي. دا دی ټایم کې چې کم عدم اعتماد دی چې دین ورکړې دی بل په لګیا دی اوس هغه کی ووټینګ به کیږي لګیا کیږي کنه. نو دې سره که دا لري هم شي نو دې سره به زمونږ د ملک سخت ډیر زیات ختم شي، ځکه چې دا دې ټایم کې پیش شوی دی. په دې وجه باندې چې په پاکستان کې چې دې نو انفلیشن ډیر زیات شوی دی، ګرانی دې ټایم کې ډیر زیات ده. نو په خوږ رګ باندې خو د خلکو لاس به کېږي، ټول خلک به ورسره شي. خو وروسته کې به دا حالات ځکه چې دا په دې ټایم کې صرف په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې دا حالات دي. ګرانی د کرونا وایرس په وجه باندې، کووډ 19 په وجه باندې زیات شوی، ځکه چې خلک په کورونو کې شو، کاروبارونه بند شو، سیزونه کم شول. نو خلکو ته چې دی نو ډېرې زیات مشکلات شو. نو زمونږ چې څومره سیاستدانان دي که په اپوزیشن کې دي او که دې ټایم په حکومت کې دي، نو آنیسټلی سپیکینګ یو هم پکې د کار کس نشته دي. ټول لګیا دي چې څه خبرې کوي لګیا دي، هر یو کس صرف خپل ځان لپاره خبرې کوي.
محمد حارث او جاب کړم. نه یاره، ما دا سوچ نه دی چې دې سره به تبدیلی راشي، ځکه چې ماضی کې هم دغو حکومتونه کړي دي نه مخکې. او اوس چې کوم عمران خان راغیم کنه، په دې حکومت کې هم دته ډېر چیلنجز، ډېر مشکلاتو معیشت ټیکولو کوشش کا. فی الحال څه مونږ داسې هغه دې حکومت کې هم نه لیدلی چې پاکستان معیشت بهتر شوی، خو یو گرین سگنل پاکستان ته میلو شوی دی او بهترۍ طرف ته روان دی. دویمه خبره دا ده چې زړو حکومتونو معیشت نه ټیک کړای، نو آئندہ دوی پکم بیس باندې کم بنیاد باندې دا دعوی کا چھ معیشت به بهتر شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
صف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باوری تحریک پر سر د واکمن تحریک انصاف کن مرور پارلیمانی غړو د ووټ قانوني حیثیت سره تړلی صدارتي مقدمه اوریدنه د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ کې شوې ده او مصر قاضی ویلي ملکی دستور کې دا واضح نه دي چې یو غړی بعد د خپل ګوند سره وفاداری کوي او کنه. بنچ د صدر عارف علوی لخوا دغه مقدمه سپریم کورټ ته لیږلو باندې هم فکرمندې ښودلي او یو قاضی ویلي دوی صدارتي ریفرنس بیرته لیږلی شي. رپورټ پرې د اسلام آباد نه دریو خبریال پیر ولایت چارا کوي.
اټار دی جنرال خالد جاوید خان دا عمرله چې د اولس منتخب غړي ګډاګي نه شکیدلې خو ورسره دا دریزم پورته کړی چې هغه د خپل پارټي سره اختلاف لري نو باید چې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا انتخاباتو ته لړ شي. اټار دی جنرال دلیلونو ته جواب کې د مشر قاضي عمر عطا بندیال وینا و ملکی دستور کې چرته هم دا واضح نه ده چې یو ممبر به ارو برو د خپل ګوند سره وفاداری کوي او کنه. بینچ کے شامل جسٹس اعجاز الحسن وینا و نہ پوئی کی صدر عارف علی دا قضیہ سپریم کورٹ تول را لے گلے او دا ممکن ہے چې دوی دا ریفرنس بیر تولے گی. خود دې ته په جواب کې اټارنی جنرال ویل چې اعلی عدالت صدر عارف علی په قضیه باندې د قانوني رائے ورکولو پابند دی. حکومت غواړي سپریم کورٹ ته په دې هم رائے ورکړي چې کدی یو پارټي نمبر اور غړي د هغه پارټي پالیسۍ په ضد اوټ ورکوي نو هغه به شمارل کیږي او کنه. دا په داسې وخت چې واکمن تحریک انصاف ګوند د لسو نه زیات د قومي اسمبلی غړو د خپل ګوند د برابرتیا پخلی کړی دی چې له عمله د مخالفو ډلو د بې باورۍ تحریک سره مخ وزیر اعظم عمران خان د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. د مرکزي حکومت دریځ دی چې سپیکر د برابر غړو په ضد د کاروای اختیار او سپیکر دا اختیار هم لري چې هغه د بے باورۍ تحریک کې د واکمن ګوند د برابر غړو اوټونه د سره اړو او نشماري. مخالفه ګوندونه د حکومت په دغه دریز باندې سخت ټکونه کوي. وتلې قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور هم په دې معامله حکومتي موقف بې ځایه بولي.
او بیا پارټي چې دی هغه بیا پارټي اکشن دا کې سپیکر نشته. هغه ولاړ پارټي هډ واغله ته یو شوکاز به شکایو 14 not less than 7 days and more than 14 days jagat so time work kai jete ke to jawab hota jata wale part time job board work the agar we election commission or speaker jete de kamal jo da khana da daga de ke sabab nishtha.
تیر ارواز د اوریدنې په محل بشر قاضي عمر عطا بندیال ویلو چې د وزیر اعظم په ضد بے باورۍ تحریک باندې به شمیرې په هر صورت کیږي او هغه دا هم په ګوته کړی و چې څوک هم د رایې د حق ورکولو نه محرومه نشي پاتې کیدلی او که داسې څوک کوي نو دا به یو ناوړه عمل وي. د جمعې په ورځ د قاضي اوریدنې په محل هم بینچ کې شامل یو قاضي ویلي چې یو جرم شوی نه دی نو د هغې په سر چاته سزا څنګه اورولې کیدلی شي. څېړونکي وایي صدارتي قاضي که هر څه فیصله مخې ته راځي خو یو سمدستي ګټې حکومت ته دا ورکړی چې د بې باورۍ تحریک د مخنیوي لپاره حکومت ته مهلت په لاس ورغلی دی. سرګند دی ویچ د سپریم کورټ یو لوړ پوری جج قاضي فایز عیسا د صدارتي قاضي لپاره جوړ د پنځه کسیزه بنچ باندې یو شمیر قانوني اعتراضونه راپورته کړي دي او جسټس قاضي فایز عیسا په مشر قاضي عمر عطا بندیال باندې د بنچ په جوړښت کې د ضابطو د خلاف ورزو تور هم لګولې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د خبریالانو او بشري حقوقو خپلواک غیر حکومتي تنظیمونو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنالسٹس او هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په حکومتي او مخالف سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک باندې د رائے ورکولو په ورځ خپلې جلسې او جلوسونه وځنډوي. د ایچ آر سی پی او پی ایف یو ډی لخوا جاری شوي شریک بیان کې ویلي شوي چې په دغه ورځ به د امن خرابي نه یوازې د پارلمان دننه دستوري سیاسي عمل ته نقصان ورسوي، بلکې پارلمان به هم نیخ په نیغه د غیر جمهوري طاقتونو په لاسو کې د لوبو ګډاګیا جوړ شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د بشری حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی او د خبریالانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست دا اندېښنه په داسې حل کې خودلې چې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو او حکومت د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کېدو په محل د اسلام آباد لوري ته لاریونونه اعلان کړي دي. د بشری حقوقو او خبریالانو تنظیمونو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په تحریک د رائے ورکولو په ورځ د مخالف سیاسي ډلو او د حکومت پلاوه غړو ترمیز د خونړی تصادم خطر ده. په ګډ بیان کې دا هم ویلی شوی چې په دغه ورځ د امن او امان د صورتحال خرابې به نه یوازې د پارلمان دننه آئینی سیاسي عمل مجرو کړي، بلکې پارلمان بنېخ پنېغه د غیر جمهوریت طاقتونو په لاسونو کې د لوب ګډاګي جوړ شي. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د بشري حقوقو د خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی چیرپرسن هینا جیلانی ویل ک موجوده سیاسي او جمهوریت او تریخواله د پارلمان نه بهر لارو کوسو تزي نو دے تاوان با دہ واد عام الس ترسی.
دیکھیے، غیر جمہوری قوتیں اگر فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گی تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ پذیرائی ان کی ہوگی.
ہغوائی کہ ددی اسنی جمہوری او سیاسی بحران سخا غیر جمہوری طاقتونا دا گٹے پور تکولو ہسی وکڑی، نو ہغوی تب ہغ شان خوخی ترلاس نشی کم چھ پخوانی پوزی عامرانو پرویز مشرف او ضیاء الحق تا ترلاس شوی وا، او ہیلہ لری چھ د مخالف سیاسی ڈلو مشران بہم پدے پوہشی چھ خلق نور پ جمہوری عمل کے مداخلت نزغمی. د پاکستان د قومي اسمبلی هغه غونډه ترګل روزي زندولې شوې ده چې ویل کېدل د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک کې درای ورکړه پکې هم په ایجنډا کې شامل و. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد جوړ شوې پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ډلو جمعیت علما اسلام فی او د مسلم لیگ نون ګنغړو د کراچۍ، لاهور او د خیبر پختونخوا څخه د اسلام آباد په لور خپل لاریونونه پیل کړي دي. هم په داسې حال کې د وزیر اعظم عمران خان په شرې د تحریک انصاف ګوند د مارچ په 20مه نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د جلسې اعلان کړی دی، او حکومت داوا کوي چې په دغه جلسه کې به د تحریک انصاف ګوند په لکونو په لویان ګډون وکړي. پاکستان کې د خبریالانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست عمومي سیکرټر ناصر زیدی ډیوا ریډیو ته ویلي د هیواد تاریخ پاتې شوی چې کله هم دلته سیاسي تقسیم زیات شوی، نو دا خطر شته چې آئین مات شي.
ایسی صورتحال میں ان ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ پھر ان ہوتی ہیں، اور اس سے کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ڈی ویل ہوتا رہا ہے.
ہغوی پداسی صورتحال کے غیر جمہوری طاقتوں را دن رکھے گی اور جمہوری عمل دا پاٹلے نہ کزی گی. دا سازمانوں دلوری جاری شوے بیان کے دا ہم ویلی شوے چی دا بے پالا و تنظیمون پتھو گا ایچ آر سی پی اور پی ایف یو جے پا پارلیمان جمہوری اور آئینی بالادستے باور لری او غالی چی پارلیمان تا دا آئین مطابق پا آزاد ڈول دا کار کولو اجازت ورکړی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا د یو ساده خبری خبرونه ته غوښتي. د پاکستان پوځ تیر ورځ ویلي په شمالي وزیرستان کې د پولي بل اړخ ته افغانستان نه ترګرو او پوځ فیت کړی چې پکې څلور پاکستانی فوجیان وژل شوي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان د پوځ دغه بیان ته سمدستي رد عمل نه دی ویلی، خو د دې وړاندې دغه قسمه دعوې رد کړي. د پرونی حملے ذمہ واری غیر قانونہ ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخیستی. نور حال د سیمینار د ریوه خبریال عدنان بټنی په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان پوځ دا وا کړی چې پرونی برید د افغانستان لوري نه شوی، خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو دغه تازه دعوې ته کوم جواب نه دی ویلی. او له دې وړاندې چې د پاکستان پوځ د فروری په لومړیو کې د افغانستان لوري نه په کورمه کې ترهګرو برید دعوه کړې وه، د افغان طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب دغه دعوه رده کړې وه. پاکستان او افغانستان له دې وړاندې هم په یو بل داسې تورونه لګولي. افغانستان او امریکا طالبانو په واک کې راتلو نه وړاندې تل داسې تور لګولی و چې پاکستان هغه وسلوال ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې ترهګري کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي وو. دغه ډول د پاکستان تورونه هم تل افغانستان رد کړي دي. بل لور ته د خیبر پښتونخوا ترهګري پر ضد پولیسو ادارې سی ټی ډي په یو بیان کې ویلي، په تیرو دریو میاشتو کې په صوبه کې ترهګري 2 پیښې شوې دي، او په ټوله صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس 644 عملیات شوي، او د پېښور د کوچري سلدار په پېښه کې ککړو سہولتکارو په ګډون 19 وسلوال وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی چې دغه وسلوالو څخه بارودي توکي او نور چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړی شوی. وطلی خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د 15 اگست وروسته چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي، د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او ورسره جغتو نورو پرتو علاقو کښې هم حالات خراب شوي. په امنیتي سرتیرو بریدونه کېږي او ورسره هدفي وژنې هم کېږي.
څومره د بارډر افغانستان سره لګېدلی ده، دا ایریا سره مسلې جوړېږي روزانه. هېڅ خو چونکې ایرته یا افغانستان سه یا هغه حکومت نه ده چې ډېر زیات د پاکستان خلاف وي، او نه آسانتا بارډر باندې آسانتیا سره اتلای شي. ټول څومره پښتانه دي، بلکې څومره پاکستانیان دي، یا دا آسانتا افغانستان کوم خلک دي بارډر سره نږدې، دوی ته د عدم تحفظ احساس کېږي.
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوځ پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي، دا وخت پاکستان کې درې ډوله ناامني ده. یو هغه چې د پولې د پورې غاړې د بریدونو دعوا کېږي، بل دا چې په پاکستان کې دننه په امنیتي سرتیرو بریدونه کېږي، او دریم دلته سیاسي خلک هم په هدف کېږي. وایي صف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل، په پاکستان کې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې د ترهګرو ځالې ختم کړی شوي دي، خو د پاکستان سره په پوله پرتو د افغانستان سیمو کې طالبانو عملداري نشته، نو د پولې د پورې غاړې نه وسلوال پاکستان لوري ته وسلوالو سره رابطې لري او بیا بریدونه کوي.
مخ په وړاندې ځي، داسې مونږ نه ګڼو چې نږدې وخت کې به په دې کې ډېر زیات کمی راشي، بلکې دا به څه ټایم هم اخلي. البته دا هغوی سهولتکاري یا د هغوی ځانمرګي حملو کې یا بل طرف ته هغه تیزوالی نشته دی چې کوم وړاندې وو، هغې کې کمی ضرور راغلی دی.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او څېړونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي، پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره اړیکې سمې دي، نو بیا د پولې د پورې غاړې نه د بریدونو دعوې پوښتنې راپورته کوي. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل، د دغو پېښو نه بیا دا تاثر جوړېږي چې پاکستان طالبانو سره ښو اړیکو خبرې کوي، خو په حقیقت کې بیا داسې نه ده چې د طالبانو سره دوی اړیکې سمې دي.
تضاد یا کنٹرڈکشن په مخامخ راولي. د یو طرف ته د بار لګونې مقصد دی پاکستان سٹیټ او پاکستان ملټری داخلو، ته د سره بو د افغانستان طرف نه ترخګری په کنټرول کې شي. دویمه خبره، بسوس بو د افغانستان ځکه پاکستان په خلاف نه استعماليږي. آیا د افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې کمزوري دي چې د پاکستان خبره څوک نه مني؟
په افغانستان کې طالبانو په واک کې دراتلو وروسته پاکستان 5000 داسې دعوا کړي چې د پولې د پورې غاړې د پاکستان لوري ترهګر بریدونه شوي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس آف امریکا دی ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې نه شو. بلخو امریکا او اروپایي هیوادونو طالبانو ته ویلي د جنکو د تعلیم په اړه مو پریکړه درته تاوان کوي. او د امریکا صدر جو بایدن خبرداري ورکړه چې روسیې په یوکرين کې کیمیاوي وسله وکاروله د مغرب له لوري به پوځي عکس العمل وښودل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو او د جی 7 په غونډه کې له ګډون وروسته نن پولند ته روان شوه چې له اوکرایني کډوالو سره له نږدې وویني. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن د جمعې په ورځ وشوه. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند مرشوي غړي د پاره پکې پاتېه وشوه. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د پریکړې عدم اعتماد تحریک پکې وړاندې نشو او غونډه د ګولیا دوشنبه د ورځې 28 مارچ پورې وځنډول شوه. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل د قومي اسمبلی د روایتو تر مخه د اسمبلی د غړي په مړینه د ایوان کاروایی ځنډومه. تر اوسه پورې د کلونو راهیسې دا روایت دی چې د اسمبلی د غړي د مړینې وروسته بې د کاروایۍ نه غونډه ځنډول کیږي. د قومي اسمبلی د نننۍ غونډې په اړه ویلی شوي وو چې 15 نکاتي ایجنډا کې به د بې باورۍ پریکړه هم شامل وي. د پاکستان د رسنیو تر مخه د قومي اسمبلی سپیکر د نننۍ غونډې لپاره د کلک امنیتي ګامونو پورته کولو لارښوونه کړې وه. پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو خبرداري ورکړه چې کله د ګل یا دوشنبه په ورځ پارلمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ په تحریک کاروایی ونه کړل شو نو باید دوی نه ګیله ونه کړی شي. بلخو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر بیا وایي چې د بے باورۍ په تحریک به د آئین او قانون له مخې وړاندې تکیږي. بل اړخته د امریکې، برتانیې، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بهرنیو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې چې د جنکو د پاره سکولونه یا ښوونځي تړلي او د طالبانو نه یې غوښتي چې خپله پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او سکولونه پرانیزي. په 3 مارچ طالبانو د افغانستان په یخو سیمو کې د هلکانو او جنکو د ثانوي درجې سکولونه او وو میاشتو وروسته خلاص کړي وو او ګڼ شمېر جنکۍ چې سکولونو ته ورغلي خو لا دوی خپل درسونه پیل کړي نه وو. چې سکولونو ته امر وشو د شپږم ټولګي نه بره جنکۍ دې بیرته کورونو ته ولېږل شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په 3 مارچ په شریکه خبره کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوې مونږ په شریکه د طالبانو دغه پریکړه غندو چې په 3 مارچ جنکۍ د سکولونو بیرته لېږلې دي. په اعلامیه کې ویلي شوې چې د طالبانو دغه عمل د افغانستان ولس او نړیوالې ټولنې ته د ورکړې یقین سره په ټکر کې دي. په ګډ اعلامیه کې زیاته کړې شوې مونږ ټول په طالبانو غږ کوو چې په سمدستي ډول خپله پریکړه بیرته واخلي کومه چې په افغان جنکو به د اغېز ولري. ویلې شوې د طالبانو دغه عمل په ټولنیزه کچه د یووالي او اقتصادي امکاناتو قومونو کې د احترام د غړي جوړېدو د خواهش او د بهر څخه بیرته افغانستان ته د ستنېدونکو باندې هم ښې اغېزې ونه لري. د دې ترڅنګ ویلې شوې دا پریکړه به د افغانستان نه بهر د طالبانو په سیاسي ملاتړ هم اغېزې وکړي. دغه هیوادونو ویلي د هر افغان وګړي هلک او جنۍ سړي او ښځې یو شان حق دی چې د ملک په هر صوبه کې په هر کچه تعلیم ترلاسه کړي. بلخو د امریکا صدر جو بایدن خبرداري ورکړه چې روسیې په یوکرين کې کیمیاوي وسله وکاروله د مغرب له لوري به پوځي عکس العمل وښودل شي. بل رخت یوکرايني ځواکونو کیف د سیرما له روسانو یو شمیر سیمې نیولي او روسي ځواکونه یې په شا تمبولي. روسانو تر اوسه هم د یوکرين کوم ستر ښار نه دی نیولی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو او جی 7 په غونډه کې له ګډون وروسته نن پولند ته روان شوه چې له اوکرایني کډوالو سره له نږدې وویني. خغری بایدن د ناتو په مقرر کې ویل چې روسیا باید د شلو سترو اقتصادي هیوادونو له لیست څخه لري کړی شي او اوکراین ته د په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړی شي. د امریکا صدر په دغه خبری کانفرنس کې همدغه راز ویل چې امریکا له اوکراین سره څه د باندې $1 بلین مرستو ته ژمنه ده چې د جګړه ځپلو یوکرانیانو سره د ژغورنې په برخه کې همکاري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو د 150 غړو هیوادونو مشرانو په برسلز کې پر یوکراین د روس برید په څو لسیزو کې د یورپ امن ته تر ټولو ستر خطر بللې او ولسمشر پیوټن یې غوښتي چې سمدستي جګړه ودروي او خپل پوځونه له دې هیواد وباسي. د روس تخوا پر اوکراین د بریدونو تر پیلېدو یو میاشت وروسته نیټو وایي د روس عملیاتو ته په جواب کې خپل دفاعي پلانونه عملي کړي چې په بنیاد یې پر خپله ختیځه برخه د هوایی او سمندري اساسو په ګډون خپل 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړی دي چې وایي خپله به یې نیټو څارنه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ملګری ملتونه به په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د سکولونو په بندېدو خبرې کوي. په ناروې کې د ملګرو ملتونو دفتر د دې خبر تصدیق په یو ټویټ کې کړی دی. په عین حال کې د یو شمېر ملکونو ښځو خارجه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو د سکولونو په بندولو فکرمندۍ ښودلې دي. طالبانو د شروع په ورځ په یخو ولایتونو کې د شپږم جمعات نه بر سکولونو د پرانستو 300 وروسته بیا بند کړي دي چې پر سخت کورنۍ او بهرنۍ غبرګون نه پارېدلې دي. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکې، برتانیې، کینیډا، فرانس، اټلی او ناروې د بارنو چارو وزارتونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو دغه پریکړه غندلې ده چې د جنکو د پاره سکولونه یا خونځي تړلې او د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه په سمدستي توګه بیرته واخلي او د جنکو سکولونه پرانیزي. په ګډه اعلامیه کې زیاته کړه شوې ده موږ ټول په طالبانو غږ کوو چې په سمدستي ډول خپل دغه پریکړه بیرته واخلي کمه چې به په افغان جنکو باندې اغیز ولري. دغه هوادونو ویلي د هر افغان وګړي الک او جنۍ سړی او ښځې یو شان حقونه دي چې د ملک په هر صوبه کې په هر کچه تعلیم ترلاسه کړي. په یاني حال کې د یو شمیر ملکونو خزو خارجه وزیرانو هم په یو غړه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنکو د سکولونو په بندولو اندېښنې ښودلې دي. په دوی کې د برتانیې، کینیډا، جرمني، ناروې، نیوزیلند، ملایشیا او یو شمیر نورو ملکونو خزینه خارجه وزیران شامل دي چې په طالبانو د نړۍ سره د خپل ژمنو پوره کولو غږ کړي. دوی په یو غړه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د جنکو د سکولونو د بندولو پریکړه به په نړیواله کچه د دوی ممکنه ملاتړ او د دوی د حکومت په رسمیت د پیژندنې هیله خاورې کړي. ملګری ملتونه به هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو د سکولونو په بندېدلو خبرې کوي. په ناروې کې د ملګرو ملتونو دفتر د دې خبر تصدیق په یو ټویټ کې کړی دی. د امریکې د بارنو چارو وزارت لخوا هم په 23 مارچ په یو اعلامیه کې ویل شو مونږ په شریکه د طالبانو دغه پریکړه غندو چې په 23 مارچ جنکی د سکولونو نه بیرته کور ته لیږل دي. په اعلامیه کې ویل شو دي چې د طالبانو دغه عمل د افغانستان اولس او نړیوال ټولنې سره د طالبانو د کړو وادو خلاف ورزي ده. ویل شو د طالبانو دغه عمل په ټولنیزه کچه هم د یووالي او اقتصادي امکاناتو په قومونو کې د احترام د غړي جوړیدلو د خواهش او د بهر ملکونو نه بیرته افغانستان ته ورستنیدونکو باندې هم خي اغیز نه لري. د دې ترڅنګ ویل شوې دي د پریکړه به د افغانستان نه بهر د طالبانو په سیاسي ملاتړ هم اغیز وکړي. په 23 مارچ طالبانو د افغانستان په یو سیمو کې د الکانو او جنکو د ثانوي درجه سکولونه د وو میاشتو ورستو خلاص کړی وو او ګانشمیر جنکی چې سکولونو ته ورغلی هم وي خو لا دوی خپل درسونه نو پیل کړی چې سکولونو ته امر وشو د شپږم ټولګینه بره جنکی دی بیرته خپل کورونو ته ولېګل شي. د افغانستان سرکاري خبری ادارې باختر ویلي د طالبانو د تعلیم وزارت د جنکو د درسونو د زندیدو لامل په دې اړه د شریعت او افغانی دود او کلتور مطابق طرح جوړول یاد کړی دی. دوی ویلي کله چې په دې اړه د شریعت او افغانی دود او کلتور سره سم جامع طرح جوړ کړی شي او د اسلامی امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به ټولو سکولونو ته رسمي خبر ورکړل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د طالبانو حکومت د افغانستان په سفر د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې نه به دغه هیواد ته هیڅ ډول خطر نه پیښیږي. چین هم ویلي چې د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه نه کوي. د وایس اف امریکا د رپورټ نور حال تاسو زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پاکستان له دوه ورځنی سفر وروسته پرون نابهبره کابل ته لاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم لمرستیال ملا عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو له نگران وزیر امیر خان متقی او د کورونای چارو له نگران وزیر او د حقانی ډلې له مشر سراج الدین حقانی سره ولیدل. د طالبانو د خبره کړي بیان لمخې د دوی د بهرنیو چارو د نگران وزیر امیر خان متقی او د چین د خارجه وزیر پلاویو د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کړې دي. په بیان کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی له خولې ویل سوی چین د افغانستان په کورونای چارو کې لاسوهنه کول نه غواړي او نه هم دا غواړي چې د داسې لاسوهنې لالارې په دې هواد کې خپل ګټې خوند کړي. د طالبانو د بیان لمخې په دې ناسته کې لچنای پلاوی سره د افغان زدهکونکو د سکالرشپونو د ویزو د ستونزو د قانونو په برخه کې د چنای سرمایه‌کارانو د کار د پیلولو او د چین د یو پټي یو سړک په نوم منسوبه کې د افغانستان د رول په اړه خبرې سوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي خارجه وزیر وانګ یی د طالبانو د وزیر اعظم لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په خبرو کې هله څرګنده کړي طالبان به پر خپل هغو ژمنو ولاړ وي چې نه به خاوره بهرنی قوتونه د کوم څنګلوري هواد په ضد استعمالوي او نه به د هغوی امن ته خطر پېښوي. د طالبانو په بیان کې ملا عبدالغنی برادر په ټینګار سره د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د افغانستان خاوره به د هیڅ هواد په ضد نه کارول کیږي. ملا برادر ویلي چې په افغانستان کې امن او آرامي په ټوله سیمه کې د امن او آرامي په معنا دي. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د ایغور وسلوالو د وراوشتلو په اړه اندیښنه لري. وایي چین د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه خطر احساسوي او له دې خطر د ځان ساتلو لپاره هم چین غواړي چې له طالبانو سره اړیکې وساتي. ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د قانونو زیرمتو په اشاره سره له چین غوښتي چې د دې هیواد د قانونو د ایستلو، د پرمختیاي منصوبو د عملي کولو او د لوګر د مساینک پروژې کار پیل کړي. ملا برادر له چین دا هم غوښتي چې د یو پټي یو لار په منصوبه کې د افغانستان هم ورګټ کړي. یو پټي یو لار د چین یو ستر منصوبه ده چې دا هیواد له منځني ختیځ او یورپ سره نښلوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته ناڅاپي سفر کړی چې د چین په کوربتوب د مارچ پر دیرشمه او یو دیرشمه د افغانستان په اړه د شپږو گاونډو هیوادونو غونډه کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په بیجینګ کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د گاونډو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د درېمې غونډې لپاره تیاری تیز کړی دی. چین د افغانستان د څنګلوري په توګه تیار دی چې خپل قوت ګټه واخلي او د دې ملک د دایمي آرامۍ او امن لپاره کار وکړي. تاکل سوی چې د چین غونډې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ورځي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو او بشري مرستو خبرې کیږي. که څه هم د پاکستان او چین په ګډون ځینو نورو گاونډیو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانستي ساتلي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبان حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د یوکرین ځواکونو کیوف ته نږدې د روسي ځواکونو نه یو شمېر سیمې بیرته نیولې او هغوی یې په شا تمبولې دي. روسي پوځ تر اوسه هم د یوکرین کوم لوی ښار نه دی نیولی. اخوا د امریکای صدر جو بایدن د نیټو او جی 7 په غونډه کې د برخه اخیستو وروسته نن پولند ته روان شوی دی چې د یوکرین کډوالو سره د نږدې نه وویني. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
اوکراینی ځواکونه د کیف په ختیځ کې خارونه بیرته نیسي او روسي ځواکونه چې هڅه یې کوله پلازمینه کیف ونیسي په شا روان دي. رویټرز خبري ادارې د برتانیې له خولې د جمعې په ورځ راخستی دي چې دا د جګړې په ډګر کې مهم بدلون ښکاري. د کیف د ختیځو څنډو خاروال ویلي اوکراینی سرتیرو نږدې کلی نیولي او په زرګونو ملکیان د چارواکو په غوښتنه د ځوابي برید له ویرې اوس له خپلو سیمو څخه وځي. په اوکراین د روسي سرتیرو د یرغل راهیسې میاشت پوره کیږي خو تر اوسه په دې کې ناکامه شوي دي چې د اوکراین یو ستر خار هم ونیسي. لودیزو هیوادونو ویلي د عملیات د دې لپاره و چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی حکومت په چټکۍ سره نسکور کړي خو د کیف په دروازو کې مخه ونیول شو. د دې پر ځای روسي ځواکونه د اوکراین په خارونو بمباری کوي، کلابندوي او شاوخوا څلور سلويخ میلیونه خلک مجبور کوي چې خپل کورونه پرېږدي. بل پلو ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له پولند څخه لیدنه وکړي چې اوکراینی کډوال لنګدي وویني. پولند ته له اوکراین څخه 3.6 میلیونه اوکراینیان کډوال شوي دي. کیف سره نږدې د جګړې کرخې په ټاپه ولاړي او د روسانو زغراوال کتارونه د شمال لودیز او ختیځ څخه کیف ګواخي. خو د برتانیې استخباراتو د جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین ځوابي عملیاتو روسان په ختیځ کې ډیر په شاتم بولي. وروستي راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونه اوس د کیف په 45 کیلومتره کې دفاعي کرخې جوړې کړې. اوکراینی ځواکونه ویلي چې دوی روسي ځواکونه نور هم په شاتم بولي شول خو د ملکیانو د مرګ ژوبل لويره ودرېدل. دوی ویلي د پلازمېنې شمال لودیز لور ته اوکراینی ځواکونه کوخخ کوي چې په ارپین، بوچا او هوستومل کلیو کې روسي سرتیري کلابند کړي. د ته ورته په شمال ختیځ کې د چرنیف خار هم تر اوسه د اوکراینیانو په لاس کې دی او خاروالی ویلي چې د خار شاوخوا روسي ځواکونه پراته دي. په خار کیف چې د جګړې له پیل راهیسې پرې د روسانو لخوا بمباري روانه ده، پولیس وایي څلور نور کسان په بمباریو کې وژل شوي. روسان دا ردوي چې ګواکې په ملکي وګړو بمباري کوي. همدارنګه په ختیځ کې د میریپول بندري خار د جګړې له پیل راهیسې کلا بند دی او په لسګونو زره خلک بند پاتې دي چې خواړه، درمل، برېښنا او ګاز نه لري. یو ولورپوډ امریکایي چارواکي ویلي چې واشنگټن او متحدین په دې کار کوي چې د اوکراین د سمندري غاړو د ساتلو لپاره اوکراین ته د کښتیو او بیړیو ضد وسلې ورکړي. اوکراینی ځواکونو د زیارت په پنځم په ورځ ادا کړی چې د روس یو بیړۍ د روسانو تر واکلاندې بندر کې د دریدو پر وخت الوزولې ده. امریکایي چارواکو رويټرز ته ویلي روسان د خپل اداره کېدونکو توغندیو په نخويشتلو کې 80% ناکام شوي دي. د امریکا ولسمشر د زیارت په پنځم په ورځ وویل چې روس په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي نو د لودیز له پوځي خبرګون سره به مخ شي. بایدن د ناتو په مرکز کې دا هم وویل چې روس باید د جی 7 له ډلې څخه وبستل شي او اوکراین ته باید اجازه ورکړل شي چې په دغه غونډو کې ګډون وکړي. بایدن دا ومنله چې دغه مسله د زیارت په پنځم په ورځ د نړۍ له مشرانو سره په غونډو کې راپورته شوه. بایدن په خپل خبري غونډه کې وویل چې امریکا له اوکراین سره د $1 بلیون په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده چې په میلیونونو اغیزمن شویو اوکراینیانو سره پرې مرسته وشي. په داسې حال کې چې د زیارت په پنځم په ورځ په برسلز کې د ناتو او جی 7 غونډې روانې وي، لارون کوون کې د باندې راټول شوی وو او په روسیې د سختو اقداماتو غوښتنه کوله. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیوار ریډیو دی. د پاکستان خبر پختونخوا جنوبی وزیرستان نه د قانوني اسمبلی غړي او د پختون تحفظ مشر علي وزیر خلاف د کراچۍ د ترخپرې د مخنیوي او عدالت کې د کال 2019 مقدمه اورغونه شوې. خو عدالت یو ځل بیا دغه مقدمه اورغونه لپاره د اپریل میاشتې 8 نیټه ورکړې. بلخوا د قامی اسمبلی غونډه کې د علي وزیر د رابللو لپاره متحده اپوزیشن د قامی اسمبلی سیکریټریټ کې د پروډکشن آرډر درخواست وړاندې کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه د ریبه خبریال ذوالفقار بټنی په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د کامی اسمبلی غړي علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن د مارچ په 25مه ویوي دی وسره خبرو کې ویل د علي وزیر پر ضد د کال 2019 کې جوړ شوې مقدمه او ریدنه شوې د کراچۍ د ترګرې ضد دوم نمبر عدالت په دغه مقدمه کې بل نیټه د اپریل 8 ورکړې
نن پېښی و علی وزیر راوسته او قاضی طاهر نو راوسته او عالم زیب نو راغله هغه د الله امتحان کې ده چارج فریم کې دلو فرد جرم منډیټ کنه هغه مونږ نشو وساتم تاریخ په کې راغله
دغه مقدمه چې د کال 2019 کې د پی ټی ایم پر ضد جوړه کړې شوې و پی ټی ایم کراچۍ کې جلسه کړې و او بیا د جلسی ورسته د سورابګوټ په تاڼه کې د علي وزیر علمزیب مسید نور الله ترین محمد شیر مسید او نورو پر ضد مقدمه درج شوې و قادر خان اډوکیټ وای په دغه قضیه کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر سره علمزیب مسید او قاضی طاهر د عدالت وړاندې پیښ شو د کال 2019 په 21 فروری په کراچۍ کې علمزیب مسید په دغه مقدمه کې نیول شوې و د ترګرې ضد عدالت علمزیب مسید ضمانت خواست رد کړې و او بیا سپریم کورټ په دغه قضیه کې ضمانت ورکړې و علي وزیر په دغه مقدمه کې په داسې حال کې نیول شوې چې د پی ټی ایم او علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وای د کال 2022 د فروری په 14مه د کراچۍ د ترګرې ضد دویم نمبر عدالت کې د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد جوړی مقدمه او روانه شوې و او په دغه مقدمه کې چې علي وزیر مفرور و عدالت امر کړو چې سمدستي دی ونیول شي علي وزیر د تیرو 14 میاشتو راسي چې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی په دغه مقدمه کې د جیل دننه نیول شوې و بل خوا چې په هیواد کې سیاسي هلې ځلې ورستر بل سی واقعي نن د جمعې په ورځ متحد اپوزیشن ګوندونو د علي وزیر د پروډکشن آرډر جاری کولو خواست په کامی اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړي دي د کامی اسمبلی غړي حسین داوډ وی دیوسره خبرو کې ویل چې د علي وزیر د پروډکشن آرډر په خواست مخالفه ګوندونو مشرانو لاسلیک کړي او غوښتنه کړي چې علي وزیر د کامی اسمبلی غونډې ته را وبلل شي
هغه درخواست جمع کوو سپیکر صاحب ته او تقریبا هر کله اجلاس شوه د مونږ داغه درخواست جمع کړه ده هغه به ځان خبره ده چې هغه راغوخت نه ده نو د زلم دا ډېر مهم اجلاس ته چونګې ده اعتماد ووټ کې دونکې ده نو یو ووټ ډېر قیمتي دی علي وزیر راندغه نو هغه حلقه بده نمائندګي نه محروم ای
پښتون ژغورنې غورځنګ سموند وړاندې د فروری د 13مې نیټې نه په کراچۍ کې د سین ایالتي اسمبلی مخې ته سلی رښت ورځي پر لټوهله او غوښتنه کوله چې علي وزیر او د پی ټی ایم نورو غړو پر ضد په سین صبح کې جوړې مقدمه دي بیرته واخستل شي او بیا د مارچ په 8مې نیټه د شپې نا وخته پی ٹی ایم دغه پرلت د سند حکومت وزیرانو سره کامیابو مذاکراتو ورسته د یوې میاشت پورې ځنډولو اعلان کړی وو د پی ٹی ایم مشرانو د مذاکراتو په اړه ویلي وو چې د علي وزیر خوشی کولو د پاره سند حکومت ورسره منلی دي چې دوی به د پی ٹی ایم وکیلانو سره ناشته کوي او داغه ورسته به هر هغه لار خپلوي چې علي وزیر پری خوشی کړی شي خو پی ٹی ایم وخت په وخت ویلي چې دا ټولي مقدمې د ریاست لخوا دوی غږ بندولو د پاره جوړول کیږي او مجبور کوي چې بارزه ودروي بلخوا پاکستان حکومت او پوز وار په وار پی ٹی ایم دغه تورونه رد کړي او د پاکستان پوز په پی ٹی ایم تور پوری کوي چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او په بارنۍ ایجنډي کار کوي خو پی ٹی ایم مشران وایي ک دغه تورونه ثابت کړي شي بیا چې کومه سزا دوی خوښوي هغه دی پی ٹی ایم مشرانو ته ورکړي علي وزیر د کال 2020 د دسمبر میاشت نه د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی هغه ته د پاکستان سپریم کورټ د کال 2020 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړي او په دوه نورو قضیو کې د ترګرې ضد عدالتونو کې اورونی روان دي ذوالفقار بیٹنای وی دیوا کراچۍ
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو وړاندې کوم د واشنگتن اداریا
د امریکای د خارجه چارو محکمې په بین الاقوامي سطح د نشئی سیزونو د مخنیوي په حق له کلی د ریپورت خور کړی دی د سګنی کال پر ریپورت کې په دې خبره زور ورکړی شوې ده چې نشئی مواد نن هم یو عالمی مسله ده د نشئی موادو د لاسه په امریکا کې مسلسل دریو کالو کې دومره خلک مړشوي دي چې دین وړاندې کلونو کې نه دي مړشوي په کال 2020 کې امریکا کې د نشو د لاسه 1.9 زره او د کال 2021 په اپریل کې ختمیدونکې کلیزه موده کې د 1 لک نه زیات خلک مړشوي دي دا شمیره د رنځونو د قابو کولو او د مخنیوي د مرکزونو لخوا جاری کړی شوې ده دی کې ویلې شوې دي چې 80% مرګونه په دیسی طریقه د جوړ شوی فینیټایل نومي نشئی موادو په زیات مقدار کې د استعمالولو له سبب شوې دي. د غربي کره ارض په ملکونو کې کولمبیا، پرو او بولیویا په دنیا کې د کوکین د پیداوار او د دې د ناجایز کاروبار په اول، دویم او دریم نمبر ملکونه دي، او دا درې واړه ملکونه یقینا چې د نشئی موادو د پیداوار او بهر دنیا ته د لیږلو په حواله د امریکای د پاره د فکرمندې ملکونه دي. باوجود د دې چې کولمبیا په کال 2021 کې په 1.3 کروڑ هکتار رقبه د نشئی موادو ولار فصل تباه کړي هم دي. دین علاوه کولمبیا، اکوادور، پاناما او جمهوریت ډومینیکن په لوی شمیر کې نشئی مواد نیولی او ضایع کړی دي. امریکا د کال 2021 په ستمبر کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې بولیویا او وینزویلا یو ځل بیا د نشئی موادو د مخنیوي په باب له بین الاقوامي لوزنامو لاندې د خپلو زموارو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. بولیویا کې خو حکومت د کوکین د خپل قانوني کاروبار په قابو کولو کې هم پاتې راغلي دي. اگر که حکومت د کوکینو د فصل د نوغي وستو او د کوکینو د ضبط کولو په لړ کې ځینی اقدامات کړي دي. مکسیکو اوس هم د سویلي امریکینا امریکې ته د کوکینو په غلا د راړولو لوی راداري ده. مکسیکو د اولسی جمهوریت چین د فینیټایل نومي دیسی نشئی مواد لوی کاروباری مرکز هم دی. د فینیټایل د پیداوار چین په تیزی سره مکسیکو ته منتقل کیدل د دې خبرې سرګندونه کوي چې بین الاقوامي جرایم پیشه تنظیمونه بدلیدونکو حالاتو سره د خپل کاروبار ځای ځایګي او وضعیت څنګه زر بدلی. دین علاوه د مکسیکو جرایم پیشه تنظیمونو په چین کې خپل خپېخي مضبوطی کړی دي، او دوی په سویلي امریکا کې پیدا کیدونکو کوکین د دنیا ګډ ګډ ته رسي. د کوکینو او د نورو نشئی موادو یو ملک نه بل ملک ته په اوړو کې د نایجیریا سمګلرانو د دنیا هر خطې ته ځانونه رسولي دي. د کوکینو او د نورو نشئی موادو یو ملک نه بل ملک ته د اوړو د پاره د نایجیریا سمګلرانو د دنیا هر خطې ته ځانونه رسولي دي. په یورپ او ایشیا کې د کوکین منډه د کوکینو نه ډکی پرتی دي، او دینه د نشئی په تیارولو کې استعمالیدونکي کیمیایي مواد د چین او هندستان نه د دنیا هر سیمه رسول کیږي. د نشئی موادو د مخنیوي د پاره د کیدونکو کوششونو د کامیابۍ د پاره د رصد او طلب د کمولو اقدامات ډیر ضروری دي. امریکا وا د جرایم پیشه تنظیمونو د هدف کولو، د بډو رشوتونو د نوغي وستو او د قانون د بالادستۍ د مضبوطولو د پاره ملګرو ملکونو او ذاتی مت سره کار جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.